هر فرد و
سلام نو وخت په خیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو او مکه تر دې چې د خبرونو مطالب دلار شو خبرونه د طالبان حکومت د ایتوي او لپی خو سره د مبارزه اداره وای چې په پخمن ولسوالۍ کې د تیر شپې په اور پیخه کې لکتر لګه شپاک تنمړ او نه نور جوړ شوی دی. د دې ادارې رئیس نور الله انصار نن یکشنبه د پیخه په ځای کې رسنوی ته ویل چې د دې پیخه له کبله مالي تاوانونه هم وخت خو کار اندازې لا څرګند نه ده. د کابل ولایت د پخمن ولسوالۍ د ګازو پیو شرکت کې لګیدلې اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شوی دی. د پخمن په قلعه حیدر خان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګی چې تر سهار سلور بجو پوری د وامه کړ. ځای رسنی وای چې په دې ورپیخه کې د سرمال ته ونه شوې خو تر اوسه پوری شمیر څرګند دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار اجنس خبر لمخې د کابل ولایت د امنیتي قمندانۍ وایاند خالد زړان ویلي چې پرون له پیخه وروسته اور وژون کې دور وژلو لپاره سیمې ته واصل شو. د بل خوا شمیر سیمې رسنی ویلي چې په قلعه درخان سیمه کې د 214 غوګونه هم اوریدل شوې دي. تر اوسه پوری د اور لګیدو د علت په اړه څه نه دی ویل شوی. پاکستانی چارواکی وایي د 2023 کال د نومبر ل لمړۍ څخه چې د غیواد د بی اسناد افغان کډوال د استل بیر پیل کړي تر اوسه پوری څه باندې 400,000 افغان کډوال یوازې د تورغم لاره افغانستان ته لګل شي. دا نور ځوانان نن د پاکستانی چارواکو په قال راپور کړي چې تیر کال د افغان کډوالو د استل بهیر چټک پیل شو ورسره د لړۍ وروش خو پروسی کې په خپل خوخه د افغان کډوال د ستنیدو پروسه چټکه شو. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نومبر ل لمړۍ څخه ټول بیا ستاسو کډوال له پاکستانه باسي. سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک لري افغانستان ته بیرته تللی دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وای د خوست ولې د غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځېنی بندیز وروسته پرون شمه بیرته خپل خبرونه پیل کړی دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وروسته لاغې د دې رادیو د بندول امر وکړ چې د رادیو په خبرونه کې د خبرو لاندې میوزیک وکړول. د افغانستان د خبرلانو مرکز یا FGC پرون پیو بیان کول چې غرغخت رادیو ته وروسته لدی د خبرونو د بیا پیلول اجازه ورکړ شوې چې د رادیو مدیریت اجمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د غرغخت رادیو بندیدا د وینا پر ازادۍ تیرې بللې هغه غندلې او په افغانستان کې د رسنیو پر ازادۍ دوامدار محدودیتونه به اړې اندېښنه څرګنده کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس 6 میلیونه او 3000 خلک ضروري روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرون یې پر ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر خبر کړی ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2400 روغتي مرکزونو سره مالی او نور مرسته کړې ده. دا روغتي خدمتونه په داسې حال کې پراخ شوي دي چې په افغانستان کې روغتي سکتور له سختو ستونزو سره مخامخ دی. د روغتي نړیوال سازمان WHO مخکې بردارې ورکړو چې د طالبانو له لوري پر خزینه طبي متخصصانو او روغتي کارکونکو مادیتونه د روغتي خدمتونو پر وړاندې لوی خنډونه پیښ کړي دي. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.2 درجه وتی رشپه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې احساس شوې ده. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 1:00 بجو او 3:30 وشوه مرکز په نورستان کې تر ځمکې لاندې 1.35 کیلومتره و. د دې زلزلې له کبله د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په داسې حال کې چې ایران له لوري پر اسرائیل د نوې برید احتمال پر اندېښنه زیاته شوې د امریکا پوځ اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبارد الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره هم مهاله اکسیوس ویب پاڼې د سپین ماڼۍ له خوا تهران ته د خبرداری پیغام په اړه راپور ورکړی دی. د امریکا مرکزي قمانداني سینګام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمانداني د مسؤلیت سیمې ته داخله شوې دي. او د لوبو له ډګره بیا د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم متحده عربي اماراتو ته ورسېد. ولته د افغان ماشومان او د افغانستان کرکټ بورډ لخوا هرکلی وشو. ټاکر شوی دا چې د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د افغانستان په قربتوب په شارجه کې درې ورځې مسابقه وکړي. د دوی ترمنځ لمړۍ سیالي به سلور ورځې وروسته یعنی د عقرب په 14 وي. دوهمه لوبه د عقرب په 19 وروسته لوبه د عقرب په 18 ترسره کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی رادیو ډاټ کوم کې اوریدل شي. افغانستان کې له خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبرالان رو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کی.
ډالۍ څه ده؟ دا ډالۍ کېدلی شي چې یا کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کېږي، او د کندهار فارم لرونکي د ریحانو ګلانو د مرضونو بازار له نشتوالي شکایت کوي.
سږ کال یې نو کې ریحانو مرض کړی دی، د مرض د لحاظه مچې کار کمزوری دی.
خپرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادۍ سره اوسئ.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبري اعلان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې دوی د نظام دفاع وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرسل والی محمد صادق انقلابي پرون شنبه خبري اعلان سره د لیدو پر مهال ویلي، نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبري اعلان او رسنۍ باید د په ټکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په دې ناسته کې یو شمېر ګډونوالو خبري اعلان او د رسنیو ازادي لري د دې موضوع ترڅنګ ویل چې ګډو ستونزو محدودیتونو سره مخ دي. د خبري اعلان د ملاتړ ځینې بنسټونه بیا خبري اعلان او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوی د بند ازادي خلاف بولی، او هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپل تبلیغاتو لپاره نشي کارولی. نور حال پر راپور کې
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبريالانو او د رسنیو له مسولینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک ووسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسولینو او خبريالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسولینو او خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع د حساسیت له ملي نغښتل پر راپور کې نمونه او اخبارسی د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپلو چارو کې له ګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي راډیو ته د رسنیو دغه مسولینو او خبريالانو د دې ناستې خبر پاڼه هم راستولې چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي، کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لماتې ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې، او تاسې یعنی رسنۍ او خبريالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي وایي دي چې خبريالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي، او هغه څه د خبري کړي چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټه پکې نغښتي وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی وایان محمود اعظم هم ازادي راډیو ته استولې ده. د خبريالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبريالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي، او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسي مجبورولای. د ډلې د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسولې سمیه ولیزاده د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، رسنۍ او خبريالان د بې پرېتوب، دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پرېښودل سي.
خارج از این اصول هرچه بر خبرنگاران و رسانه ها اعمال میشه محدودیت و نقض حقوق
لدی اصولو پرته نور که هر څه پر رسنیو مالی کې محدودیت او در رسنیو له اصولو سرغړونه بلل کیږي، د خبريالانو او رسنیو حرفوي کار اغیزمنوي، او په افغانستان کې د نننه پر خبريالانو او رسنیو یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونه او کړنلارې د افغان خبريالانو او رسنیو لالارې له افغانستان بهر ته د معلوماتو رسولو
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبريالانو باندې فشار راوړي، خبريالان محدود کی، خبريالان انتر دې تهدید کی، تر څو اطلاعات بهرنیو رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په یوشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رد کړه، او وی ویل چې د مرستیال والی محمد صادق انقلابي د خبرې هدف د ده په ټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر خبريالانو او د رسنیو مسولینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت پاړې لیکل سوی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تجمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي.
ازادي راډیو تلریش ساته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه 10 میلیارده افغانۍ ویشلي دي. خو شمېر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوسمهال د ژوند له سختو سره لاس او ګریبان دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د دری وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسېدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپله هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیچ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ مرستې ویشلي. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې په ورځ د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې دغه اندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه 1300 میاشتو کې تقریبا 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوې طرحې سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسېدونکی چې د تېر جمهوري نظام پر مهال یې په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو پخه معلول شوی دا کوي چې په تېرو 3 کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. دې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومک کړی، دوی فقط خپل هغه خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي، ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرسته پاتې شوي دي، دوی فقط هغه فامیلونه پاللي دي. نور زه خپله 3 کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلي دي، زه دغلته ناست یم او طالبانو مویني ټوله مویني، نو زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی. او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړې وه چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه 110,000 یتیمانو، کونډو او معلولینو سرتیرو نمونې ثبت کړي او دوی ته هر کال په 2 مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د میلیاردونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وخت لاندې په افغانستان کې اوسمهال بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د تېرې جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي وو چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډېر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په وروستي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
ډالۍ څه ده؟ تاسې چا ته څه ډالۍ ورکړې یا مول چا اخیستې؟ څه ارزښت او لذت یې درلود؟ په دې اړه په دې راپور کې به واورئ چې ابدي سپوږمۍ یې چمتو کړی دی.
ډالۍ یا تحفه ورکول یو بل ته د درناوي، مینې او ارزښت ورکولو په معنا دي. دا تر ډېره یو ټولنیز او فرهنګي دود ګڼل کېږي چې د نړۍ په اکثرو ټولنو کې شته. په افغانستان کې د ډالۍ ورکولو ځانګړي مناسبتونه شته، خو پرته له هیڅ ډول مناسبت هم ورکول کېږي. د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشعل یې څو مناسبت را شمېري او د اغېز په اړه یې هم راته وایي.
ڈالی کیدای شي په بیلا بیلا مناسبتونو چاته ورکړ شي، لکه اختر، کلیسا، واده یا هم پرتا له کوم ځانګړي مناسبت. ځکه دا کار د خوشحالۍ، د اړیکو د پیاوړتیا او خاطرو د خوندي کیدو لامل ګرځي.
لیکوال او ویاند نسرین حمیدی بیا یو څو ډوله راخی چې آن د مور دعا هم پکې شامل وي. نسرین وایي ډالۍ یو ښکلی احساس دی.
دا ډالۍ کېدلی شي چې یا کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کېږي، یا هم یو ګل وي چې عاشق خپل معشوقې ته ورکوي، یا هم یو دعا وي چې مور خپل اولادونه ته ورکوي. که په هره بڼه وي، ډالۍ هغه څه ده چې نه پرې د قیمت ارزونه کېږي او نه هم د مادیات په تله کې تلل کېږي، بلکې دا د یو ښکلی احساس دی.
انځورګره سارا سعیدی وایي د کورنۍ غړي او دوستان یې چې د ډالۍ په بدل کې کومه مسکا ور ډالۍ کوي، ډېر خوند ترې اخلي.
مخونم شخصا آدم است. زه خپله شخصا داسې یو څوک یم چې ډالۍ ورکول او اخیستل مې ډېر خوښېږي او خوند ورناخلم. کله مې ته دوستانو یا د کورنۍ غړو ته یوه کوچنۍ ډالۍ ورکوم او هغوی کومه مسکا ماته کوي، ډېر خوند راکوي. که لویه ډالۍ نه وه، نو د یو چاکلیټ تر بریده مې هڅه کړې چې یوه وړه ډالۍ خپلو دوستانو او د کورنۍ غړو ته ورکړم.
لیکوال او ژورنالیست ناجیه نجات بیا د ډالۍ ورکولو په ښه او سمه ساتنه هم ټینګار کوي او دا کار متقابل ارزښت ګڼي. ناجیه خپله یوه کیسه را اوروي.
زه یو وخت کې وطن ته تللی وم، هلته د ما یوه همزول یوه ملګرې وه، نو هغو ماته یو د ټوټې قیتک راکړو. وایي دوه دانې مې جوړ کړي، یو مې تا ته درکړو، یو د تا یو زما. نو دا ما راوړ کابل ته ځان سره. تقریبا لس کاله وروسته هغه کابل ته راغله. دلته په یوه محفل کې سره مخ شو. تصادفي هماغه قیتک ما په ویښتو کې ویلی و. نو دا چې زه یې ولیدم، ماته یې راته وویل چې ناجیې، ګوره زه دې هیره کړې یم، نه یو اول، نه یوه پوښتنه، نه یو هغه. نو ما ورته خندل چې ما خو په یاد یې، تل مې په یاد یې، حتی دغه ده نښه دې د ما په ویښتو کې ده. یعنی باور وکړه چې دغه قیتک دې ولیدو په سترګو کې اوښکې پیدا شوې.
ناجیه وایي چې ضرور نه ده د ډالۍ په بدل کې حتما ډالۍ ورکړل شي، خو په ټینګار سره وایي چې د ارزښت په مقابل کې ارزښت او د مینې په مقابل کې مینه، دا ضرور دي.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 استراتیژیکي بمبار تلتکی منځنی ختیځ ته رسیدلی دی او له دې سره مهال اکسیوس وی پاڼې د سپینې مړۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام په اړه راپور ورکړی دی. تفصیلي په راپور کې
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قومندانۍ د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روانې شوې وي. دا خبرې دوه ورځې وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو B-25 الوتکې، همداراز بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د سونګ رسولو الوتکی منځنی ختیځ ته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیځ ته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو للارې د کړکیشته کمولو په هدف لیږل شوی دی. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداری ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که داسی برید وشی نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد د بل ډول برید مخه ونشي نیولی. اکسیوس دا راپور د یوه امریکایي او یو پخوانی اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکي هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حملې نشي راګرځولی او دا ډاډ هم نشي ورکولی چې د اسرائیل راتلونکی برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. تو ایرانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاوه چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهای چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښي وه د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاوه چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کوثری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا پر اسرائیل د برید پریکړه کړې خو لا هم د دې برید کړنې ته او اندازه نه ده معلومه شوې. هغه زیاته کړې چې دا برید به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخواني برید پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستۍ اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي برید ته دی ځواب نه وایي او باید د کړکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږو میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریدونو هڅه کړې ده. لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلې په 10مه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
کندهار کې د منی په موسم کې د شاتو تولید د ریحانو د ګلانو د رسیدو سره پیل شوی چې دا فصل په ځنګړي ډول د شاتو لپاره مهم ګڼل کیږي، خو له هم ځینې فارملرونکو کې د ریحانو د ګلونو له مرزونو او د بازار لنشوالي شکایت کوي. تفصیل پر راپور کې
زمونږ د اصل څوک پښتنه نه کوي او د پاکستان اصل دی راځي پلوڅه یا بیره یا بلشه.
سید بصیر چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی د کلونو راهیسې په کندهار کې د مچیو روزنه کوي او په دې برخه کې په جړی ولسوالۍ کې ګڼ فارمونه جوړ کړي دي. اوس مهال نوموړی شاوخوا 600 صندوقه لري چې زرګونه مچۍ پکې ساتل کیږي. سید بصیر د یخ او ګرم موسمونو سره سم د مچیو د فارمونو ځایونه بدلوي چې په یخ موسم کې په ګرمو سیمو او په ګرمۍ کې په یخو سیمو کې ځای پر ځای کوي. هغه وایي د ریحانو ګلانو د مرض له امله سږکال د شاتو تولید لږ رقم سوی، خو هیله لري چې د پاتې شاتو لپاره به ښه بازار ومومي.
مونږ په سرلی کې په غزنی کې شاه سلات وباسل اوس د یوه میاشت کېږي کندهار شریف ته راغلی یو او په کندهار کې هم سیزن سم دی، خو سږکال یې نو کې ریحانو مرض کړی دی. د مرض د لحاظه مچۍ کار کمزورې دی او که مرض نه وی کړی ډېر اصلات پروسه کالی مونږ وباسل او سش کال یې هغسې اصلات و هغه نشته. دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې زمونږ د اصلو خرید و فروش نشته دی او دوی چې دی زمونږ هیواد د اصل په خپل هیواد کې نه استفاده کیږي خارج ته نه ځي او زمونږ په کورونو کو په زرهاو کیلو اصل همداسې پاتې دي. د 50 کالو د 60 کالو اصلات زمونږ پراته دي.
محمد الله چې په کندهار کې د اصل یو پلورنځي لري وایي د ریحانو د ګل کنداري شات د کیفیت لامل په سیمه کې ښه بازار لري. د نوموړي په وینا که څه هم د بهرنیو شاتو تقاضا په خوا زیاتره وه، اوس خلک کنداري اصلو ته ترجیح ورکوي چې طبیعي کیفیت او خوند لري خو د اقتصادي ستونزو له امله یې پلور د پخوا په شان نه دی. د نوموړي په وینا که څه هم د بهرنیو شاتو تقاضا په خوا زیاتره وه، خو اوس خلک کنداري اصلو ته ترجیح ورکوي چې طبیعي کیفیت او خوند لري خو د اقتصادي ستونزو له امله یې پلور د پخوا په شان نه دی.
اصل خو موږ تقریبا ډېره کمونه لرو. د اکاسیا اصل دی، د ریحانو اصل دی، د بیری اصل دی، د سیادانی اصل دی، مکس ګلونه او غرنی اصل سره سره موږ سره عربستان ته موږ راستو د اصل چی دی عربستان ته او د لیدا کندهار ښار کې سټورو ته موږ توزیع کوی اصل. نو دغه نه شاید یو څه کاروبار سره ولاړ دی، کارونه د چندان نسته.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست ته معلوماتو له مخې سش کال د تیر په پرتله د مچیو د روزنې فارمونو کې زیاتوالی راغلی چې شمېر یې تر سلو فارمونو پورې رسیدلی. د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای د ریحانو د ګلانو څخه د شاتو تولید یو ځانګړی فرصت دی او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې د صنعت نور هم وده وکړي.
او د تیر کال په تله تیر کال تقریبا موږ د 10,000 څخه د 30,000 کیلو پرې اصل تولید درلودی څه کم بلابود بلا شاید و غوسش کال بیا الحمدلله تولید د 80,000 صدر یو لک کیلو پرې ورسیږي. نو ورسیږي ځکه چې فارمونو مو د دوایو څخه تقریبا تر سل پرې رسیدلی دي.
سره لدی چې په کندهار کې د مچیو د روزنې په برخه کې پرمختګ شوی خو لا هم د بازار موندنې او صادراتو اړتیا لیدل کیږي. فارم لرونکي وایي کچیرې د طالبانو حکومت او اړوند ادارې د مچیو فارم لرونکو ته په تخنیکي او بازار موندنې برخو کې امکانات برابر کړي نو د کندهار شات به نه یوازې په کورني بازار بلکې په نړیوالو بازارونو کې به هم خپل ځای پیدا کړي چې ورسره سم به د فارم لرونکو او اصل پلورونکو ژوند ښه شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د غتی زولتونو بزګران او بڼوال وای هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو او پلور واخ را رسیږي پاکستان پر مخ لارې بندې کړي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان ورسیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، قلبه په قرض وکړو، دکانداران سودا په قرض اخلو، اوسلار منګ باندې
بنو. دا د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی وسیدونکو محمد زمان دی چې چاچی په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کر لپاره 12 جری بزمکه په اجاره نیولې ده. خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت په حاصل راشي پاکستانی پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شي او لپلور او وزي. محمد زمان ازادي رادیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 70 روپۍ پرې وزي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایي چې دا رومیان وخلې ویلارې بندې دي، تباب برباد چې موږ سوکو، دا وطن پریدو، دا ځای پریدو، سوکو ستلم نشو، قرضار پریشان پرې ځای کې پراته است، ویلارې کرای نشته چې موږ ځان کډه بیرته خپل وطن پورې ویشو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې.
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ وسیدونکي حمید ګل هم په لوګر کې پلس جری بزمکه په دې امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزي کرلې چې په خبای به وپلورل شي، هم به پورونه لنډ کړي او هم به کور ته یو څو افغان یوسي. خو وایي د پاکستاني چارواکو لخوا د لارو بندېدو سره هر کال د ګټې په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلونه دی، یو خوانه وزي یو خوالار نه لري. غونډیان موږ سره ډیر ناجایزه کوي په دغه وخت کې، لارې باندې جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي. څوک خرچې په نشي ډکولې، د کانانو ته ډیر غټ تاوانونه او خسارې رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کالم خوشی لار شي. پروسه کال هم 15 لک روپۍ په 12,000 جریبو کې مات تاوان راوختي. همدغه سیار کال د لارې باندې دو په اساس باندې کیږي.
افغانستان کې یوازې بزګران د پاکستان لوري د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو او وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستاني میوو او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیاوي چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته له ډیورن کرخې د وختو اجازه نه وي. افغاني بڼوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسؤلینو غواړي چې یا د پاکستاني او چارواکو سره د یادو ستونزو د دایمي حل لپاره خبرې وکړي او یا د هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف د غوښتنې ازادي راډیو سره داسې شریک کړي.
نو موږ څه مشکلات سره لاس ګریوان یو، اما مالاز اسلامي نوم ته غوښتنه ده چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، ریټونه د رومیانو خوښ شي، د نور حاصلات یواز دانه انګور مړه رومي پیس دا ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه په دې وخت کې دا غوته وريديږي. موږ دا خاص لرو او بلم د پاکستان او د نور ګوندې یوادونه دا غوښتنه ده چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې باندې نه کی.
که څه هم چې د بزګرانو د وسنۍ شکایتونو او غوښتنو په اړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشت ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یو او بل بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي چې ورسره بڼوال بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ومه ورځ خبرونه هم درته لرو، خو تر غوړندې خبر